مبدأ دي تبهيز دي دغه زاين شروع سولا سي دي انسان او دي شيطان تر مابين سي اغا خبل الشيطان تبهيز وكي انسان ناچيز بگانا ده دي بشري پا سلسلة كي روان دوهم تبهيز دي بشري پا دي بشريات پا تاريخ كي دي قابل دي حابل موضوع ولا سي غوي تبهيز تا قائل سولا تبهيز وكي او دي خبل پلار او نبي هدايات او ارشادات وقت وننيو سي بالاخره پو فزيحات او پو بدبختي بانده سر واوخت التبهيز كي ده دي اسلامي نسوسونه زمون داغ ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم هم پا دي رابطه وي چه الله زلجلال ستاسي رنگونو تا ستاسي تصويرونو تا ستاسي قد و قامت تا نگوري بلکه الله ستاسي زرونو تا گوري لکه څنګه مخکې چه الله زلجلال پا قرآن عظيم شان كي دي رابطه كي چه ناكرام كند الله اتقاكم اتقا او پرهزگار انسان دا الله تا مقرب ده. ندلتا هم تبعیز او یا دی انسان اغا اصل کرامت اغا پا تقوی که دی بناهن رنگ الله تا نزده ندی حسن الله تا نزده ندی که چوک پا دی حسن بانده تبعیز سره وکی بلکه الله تا اغا تقوی داره دی دی وزی قوانین و پرابطه هم نهویستم ماده چی اغا دی شکنجی او دی کرامت انسانی پاک لبانده دی او اول ماده دی کنوانسون من تبعیز پا حق لبانده هم ذکر سوی چی تبعیز یو بد عمل دی ناشایسته عمل دی د انسان لپاره دا نه ښیي چې هغه د تبعیز په رنګ په نژاد په ژبه په قوم په وجود په دې باندې تبعیز وکړي د تبعیز ټول هغه علایم ټول هغه چشمې چې کوم دي شریعت او وضعي قوانین دا مردود ګڼي په انساني بشري ټولنه کې تبعیز اصلا وجود نه لري ټول یو مخلوق دی که څوک په رنګ په قوم په دین په مذهب په بل باندې څوک ویشي او په دې نامه باندې بغض عداوت او تبعیز کیږي دا د فضیحت د ناکامي او د انسان د حیثیت او د عزت د وقار باعث ګرځېږي چې د انسان هغه ټول عزت وقار همدغه تبعیز له بینه بیي.
سیرت صاحب، که اورېدونکو ته په دې اړه معلومات ورکوي چې د تبعیز مبدا له کوم ځای سره حاصل کیږي، یعنی له کوم ځای څخه پیلېږي.
لکه څنګه چې بشري ټولنه د ده شروع او آغاز د کورنۍ نه کیږي، لکه څنګه چې مدني قانون کې وایي چې کورنۍ یو رکن او اساس د جامعې دی، اصل تبعیز مبدع شروعی اگه بیام دا کور دی که کور که پلار دی خپل میرمن سره تبعیز ونه کی، دی خپل اولادونو مابین که تبعیز ونه کی، پس دی کور نوتل دی امسایا و پکل کور که زون تبعیز ناکنوی، دی تبعیز اگه مبدع لمنزه زی. که چیر تا زمون کورونه زمونگ کلی او زمونگ ولوسونه یاو بل سره په تبعیز کې وي، طبیعي خبره تبعیز منشأ مبدا همدغه ځنه سرچشمه نیسي. او دا تبعیز په ټول اړخونو د انساني په ژوند په ټول اړخونو باندې تاثیر لري. یعنی مونږ خلاصه کوی نسو چې په دغه برخه کې چې څومره د انساني ضرورت او اړتیاوې دي چې په هره برخه کې تبعیز مابین ته راسي د انساني هغه ټول ژوند صدمه ویني. زه خلاصه په دې ټکو کې درته وایم. او که مونږ داسې لږ اشاره ورته که هغه تبعیز په سیاسي برخه کې، که هغه تبعیز په اجتماعي برخه کې، که هغه په ښوونې او روزنې په برخه کې وي، که هغه په ترقی په برخه کې، که هغه د کرنې او مالدارۍ په برخه کې، خلاصه چې په هر برخ کې هر شق کې بیا هم هماغه ټکې تره چې د انساني اړتیا او ضرورت په برخونو کې چې په هره برخه کې تبعیز مابین ته راغی ټول موارد صدمه ویني او انسان د دې صدماتو نه محفوظ کېدای نسي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
ستاسو اساسي حقونه
زه هم بیا بکرم په لابسای وانه یا په دغه سوال
او باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو بندوبست پر
لاسونه
وکړو. ازادي رادیو یو سر 200 شپږ نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغ لاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیست. سیرت سے کاوریدون کو تے د تبیز د څو لیو انواع پاړه معلومات ورکي.
غټ غټ انواع طبي خبر ده چې انسان چې کله دغه غټ غټ صدمی ویني او په دې کې د کنوانسون اقتصادي او اجتماعي فرهنګي لکه څنګه کنوانسون دی صدمه غټ 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 اول په اقتصادي برخه کې که چیرته تبیز په اقتصادي برخه کې راغی د انسانانو ټول ژوند چې هغه اجتماعي ژوند کوي که هغه سیاسي ژوند وي که هغه نظامي برخه وي که هغه تحصیلي و تعلیمي برخه وي هغه که د اجتماعي برخه وي دغه ټول برخه د خپل سیورو لاندې رانیسي دغه اقتصادي برخه. په دې اقتصادي برخه کې که چیرته تبیز راغی چاته سړک جوړ کړه بل قوم ته مه جوړوې یو سږ یو کور ته برق ورکړه کلي ته بل ته مور کړه یو ولایت کې ښه زمینه د هر څه مساعده کړه بلکې مه کوه. دغه اقتصادي چارې که په کور کې هم وي د دې کور هغه عزت آبرو له بینې ځي که دغه اقتصادي چې چون اساس د سکون او اساس د آرامش او د یو ملک ترقی او د ټولو وګړو عزت آبروی په اقتصاد پورې اړه لري. نن موږ او تاسو که وګورو کم ملک چې اقتصاد لري دغه حتی هغه حیوان عزت لري کم ملک چې اقتصاد نه لري دغه هغه انسان ارزش نه لري. بنان اقتصاد په انساني ټولنه کې با ارزښت دی ځکه دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم وایي چې اللهم انی اعوذ بک من الکفر والفقر. کفر و فقر دواړه د یوو حیوان ښکر غوندې حیثیت لري یا د یوو دو ګوتو برابروالی حیثیت لري. نو بناً اقتصاد په ټولنه کې ډېر زیات ارزښت لري. زه فکر کوم که په دې برخه کې تبعیض دوګانګي مابین ته راسي ټولې برخې د زندګي د انسانانو ژوند ټول د خپل سوري لاندې نیسي او ټول ژوند یې خطر سره مواجه کیږي. اقتصاد دې که ښه وه خاوره دې ارزښت لري اقتصاد که خو ستاون ارزښت لري هوا دې ارزښت لري اوبه دې ارزښت لري ریګ او خاوره دې ارزښت لري او که چیرته اقتصاد نه انسان دې ارزښت نه لري عزت ارزښت نه لري خلکو ته بیا به دغه سي مشکلات لکه دغه نن مونږ او تاسو ورسره لاس په ګریوان یو دغه سي مشکلات به نور هم مونږ ذلیلوي خوري د تبعیض منشأ مبدا بل اخره زوال فضیحت ناکامی رسوایی د خپل ملک واک به در سره نه وي د خپل ملک د خپل ملکیت جایداد بده واک و اختیار و ملکیت صاحب بنه د عزت صاحب بنه. زه امیدوار یم چې ټول عرصو کې یووالی راسي تبیس پکې نه وي چې تر هغو موږ افغانان خاصتا د دغه بدبختۍ نه او د دغه مشکلاتو نه راووزو یو آباد مستقل آزاده با عزت نفوس په دې افغانستان کې وو.
ډیره مننه سیرت صاحب. قدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو ملسه.
ژوند با شیبو کی
جوړون کای محبوب شاه محبوب
لیوانی بیا تنور لمبا کرد در دوده تپیه چوار لسم کلی تزینا درنو آوریدون کو سلامونا او خیشاری در دقیق خبرونی در آوریدو پا جریان که با پزینو کورونو که تنورونا لمبا شویوی زینو با ډوډۍ پخه کړې وي، زینې به د تناره د لمبه کېدو تابیا نیسي، او زینو ډېرو به د ژمي په موسم کې د تناره په غاړه کیسې کړي. خو تر ډېره به د دغه مهم فلکلوریک توک د تاریخ، جوړښت او ارزښت په اړه له فکر کولو بې خبر یاست. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه په افغاني ټولنه کې د تنور تاریخ، جوړښت او ورپورې تړلیو فلکلوریکو ارزښتونو ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، د انساني ژوند تاریخ سره سم د خوراک د برابرولو لپاره انسانانو له بیلابیلو وسایلو کار اخیسته. په ابتدایي مراحلو کې د غنمو او یا نورو حبوباتو جوړه شوې ډوډۍ په ډبرو او یا نورو وسایلو په خوله چې د وخت په تیریدا سره یې تغییر وکړ. د منځنۍ آسیا په اکثره هیوادونو کې د ډوډۍ په خولو لپاره له تنور څخه استفاده کیږي، او دا تنورونه ځانګړي جوړښتونه لري، خو په عموم کې د ټولو جوړښت یو ډول دی. د کابل پوهنتون استاده پوهندوی ډاکټر زرغونه زیوار وایي چې د تناره د جوړېدا کوم ټاکلی تاریخ نشته، خو له پیړیو پیړیو را په دې خوا له تنور څخه استفاده کیږي.
د قرائن نه داسې معلومیږي چې د تنور تاریخ به ډېره اوږده سابقه لري، ځکه انسانان کله چې د ډوډۍ د پخلي دپاره یا د خوراک د هغه دپاره فکر کړی دی، نو حتماً مختلفو طریقو نه استفاده کړي دي. مثلا یو زمانه کې طبیعي به نه وه، مګر د تیږې په سر باندې به دوی تیږې لاندې به اور بلولو او ډوډۍ به بیا په هغې باندې به ډوډۍ پخوله، او هغې نه وروسته بیا دا طبیعي سیستم رامنځته شو چې د اوسپنې نه به طبیعي په هغې باندې ډوډۍ خلکو پخول. خو بالاخره بیا د تناره مسله رامنځته شوې ده چې دا اکثریت په دې شرقي هیوادونو کې دا د تناره موضوع هغه شته دی. هر سیمه ځانته دغه د تنور دود لري او ډوډۍ په تناره پخوي.
د نوموړې په خبره چې په افغانستان کې د بیلابیلو سیمو خلک د تناره بیلابیل ډولونه کاروي، او د یو شمیر سیمو ډوډۍ ډېرې مشهورې دي.
تنور خو په مجموع کې مغه یو شکل دی، یو ټیپ دی چې د لاندې نه بیخ نه دسی پلن شروع کیږي او بیا سر ته چې راځي غړې لږه تنګه وي وړی، ځکه چې که اور پکې بلیږي نو بیا که غاړې لوی نو زر سړیږي، نو د دې لپاره هغه غاړې نری ساتي. د ګرمو سیمو تنورونه او د سړو سیمو تنورونه فرق په دې لري چې په سړو سیمو کې اکثریت تنور د ځمکې په ځمکه کې ښه ښایي او په ناستې هلته ډوډۍ پخیږي، او په ګرمو سیمو کې چې دي هلته بیا تنورونه په ولاړې اکثریت، او بعضې ځایونو کې هلته بیخي په ولاړ